ازادي راډیو روانه خبرونه زه احمد شبر وړاندې کوم. السلام علیکم. روانه خبرونه مو د نیم ساعت په مخه ده. د دې نیم ساعت خبري مجلې په پیل کې د پامیر د هوایي چلند درالوېدلې الوتکې له امله د وټل شویو کسانو د اجسادو د انتقال موضوع څېړو. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې له جان قالي کوزي څخه د دې ساعت خبرونه اورو.
ناتو وایي یو عسکری د افغانستان په جنوب کې وژل شوی. د افغانستان حکومت وایي د مالدیف په غونډه کې ګډون نه دی کړی. د پامیر د غورځېدلې الوتکې ټوټې او د وژل شوو جسدونه موندل شوي. په ایران کې درېو امریکایي بندیانو د دوهم ځل لپاره له خپلو میندو سره وکتل او د ملګرو ملتونو عمومي منشي وایي ترکیه باید له ارمنستان او قبرص سره خپلې ستونزې حل کړي. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان کورنۍ خبرونه. ناتو وایي د دوی یو عسکر د افغانستان په جنوب کې وژل شوی. آیساف په یو بیان کې ویلي د عسکر نن د سړک د غاړې ښخ شویو ماین په چاودنه کې وژل شو. ناتو د وژل شوي عسکر هویت نه دی په ډاګه کړی او د خپلې پالیسۍ په اساس یې د عسکرو د مړینې او هویت خبرونه مربوطو هیوادونو ته پرېښي. په افغانستان کې په روان کال کې د وژل شوو بهرنیو عسکرو شمیر 212 تنو ته پورته شو. د افغانستان حکومت وایي په مالدیف کې له وسلوالو مخالفانو سره په خبرو کې ګډون نه دی کړی. د جمهور رئیس حامد کرزي ویان وحید عمر فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي کابل په دې غونډې خبر دی خو برخه یې پکې نه ده اخیستې. عمر زیاته کړه حکومت د دې خبرو ملاتړ یا تایید نه دی کړی. د افغانستان د جمهور رئیس ویان دا هم ویل حکومت له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو او د هغوی د جذبولو لپاره خپل پروګرام لري. خو د مالدیف د جمهور رئیس ویان وایي د افغانستان د حکومت او د طالبانو استازي به نن خپله دوهمه غونډه وکړي. د رواني سوي کال د جنوري په میاشت کې هم د افغانستان په اړه د لندن له کانفرانس مخکې په مالدیف کې د افغانانو ترمنځ غونډه او خبرې شوې وې. افغان چارواکي وایي د هندوکش په غرونو کې د پامیر د هوایي چلند د مسافروړونکي غورځېدلې الوتکې ټوټې او جسدونه میندلي. د افغانستان د ترانسپورت او هوایي چلند سرپرست وزیر محمد الله بتاش وایي له پیښې څخه څوک ژوندي نه دي پاتې شوي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت مرستیال جنرال داود په کابل کې خبریالانو ته وویل د پیښې له ځایه یو شمېر جسدونه کابل ته انتقال شوي چې درې د ښځو دي. د الوتکه چې 44 کسان پکې سپاره وو د تېرې دوشنبې په ورځ له قندوز څخه کابل ته د تلو په مهال وغورځېده. په الوتکه کې درې تنه انګلیسان او یو امریکایي هم سپاره ول. راپورونه وایي نن سهار د شپږو بجو شاوخوا د پکتیکا ولایت په ارګون ولسوالۍ کې د سرحدي پولیسو د اډې په عمومي دروازې کې د موټر په واسطه ځان وژونکې چاودنه وشوه. له چاودنې سره سم څو تنه وسلوالو چې په درنو او سپکو وسلو سنبال ول د سرحدي لیوا په پولیسو یې ډزې وکړې. دولتي چارواکو ویلي حمله کوونکي له یو څه مقاومت وروسته وژل شوي دي. طالبانو د دې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی او وایي اووه تنه وسلوالې د سرحدي پولیسو مرکز ته داخل کړي ول. نن سهار په کندهار کې بمی چاودنه وشوه. یو کس پکې وژل شوی او د څلورو کوچنیانو په شمول 15 تنه پکې ټپیان دي. چارواکي وایي یو بم د کندهار د دوهمې ناحیې په نوي سړک کې په یوې کثافت دانۍ کې ځای په ځای شوی و. عیني شاهدانو ازادي راډیو ته ویلي چاودنه د دولتي ځواکونو د موټرو د تېرېدو پر مهال وشوه. وسلوالو طالبانو د چاودنې مسؤلیت په غاړه اخیستی او وایي په حملې کې 15 تنه دولتي مامورین وژلي. چارواکو د دولتي مامورینو د وژل کېدو ادعا رد کړې ده. له بلې خوا د کندهار ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې هم د ماین چاودنه شوې چې له امله یو ملکي سړی ټپي شوی دی. په ایران کې دریو بندي امریکایانو ته اجازه ورکړل شوه چې نن د دوهم ځل لپاره له خپلو میندو سره وګوري. د بندیانو مدافع وکیل مسعود شافعي د نن ورځې کتنه تایید کړه خو زیاته څرګندونې ونه کړې. پرون په تهران هوټل کې د شان باور، سارا شاورد او جاش فتال میندو له خپلو اولادونو سره له کتنې وروسته د انساني او بشري اساساتو پر اساس د هغوی د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. دا درې تنه امریکایان د تېرې جولای میاشت کې د عراق له شمال څخه ایران ته د اوښتو په مهال د ایران امنیتي ځواکونو نیولي ول. تهران په دې کسانو د جاسوسۍ تور لګولی خو دوی وایي د عراق د کردستان په غرونو کې د ګرځېدو په مهال په غلطۍ کې د ایران خاورې ته داخل شوي ول. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د سولې په کار کې د ترکیې ونډه وستایله خو دا هېواد یې له ارمنستان او قبرص سره د خپلو ستونزو د حل لپاره وهڅاوه. بان کی مون د استانبول بوګازیچی پوهنتون کې خبرې کولې. تمه ده چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي به د شنبې په ورځ په سومالیا کې د ثبات او بیا رغونې په اړه جوړېدونکي نړیوال کانفرانس کې ګډون وکړي. د پاکستان پخوانی جمهور رئیس او پوځي حاکم جنرال پرویز مشرف وایي پاکستان ته د ستنېدو پلان جوړ کړی او یو ځل بیا به د خپل هېواد سیاسي ډګر ته داخل شي. مشرف د پنجشنبې په ورځ د امریکا له سی این این تلویزیون سره مرکې کې ونه ویل چې د کومې څوکۍ په فکر کې ده. خو دا یې وویل دا به وروسته معلومه شي چې د جمهوري ریاست او یا که د صدراعظمۍ لپاره ځان کاندیدوي. پرویز مشرف په 2008 کال کې د زیاتو فشارونو له وجې استعفا وکړه او له هغه وخت راهیسې په لندن کې اوسیږي. نوموړي په روانې اونۍ کې واشنګټن ته سفر وکړ. د روسي یو جګپوړی سیاستوال وای په ایران باندې نړیوال احتمالي بندیزونه بل تهران سره د روسي په موجودو تړونونو کوم اغیز ونه کړي. دا خبره د روسي د مشانو د جرګې یا سنا د بهرنۍ وړیکو د کمیټې مشر میخایل مارګیلوف نن په یو بیان کې وکړه او د هغو پخوانیو راپورونو په خلاف وغږېده چې وایي د بندیزونو له وجې به ایران ته د روسیې د S-300 ډوله توغندیو ورکول بند شي. د روسیې په شمول د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 دایمي غړي په مجموع کې په تهران باندې د بندیزونو لګولو د نوي پریکړه لیک د مسودې په متن سلا شوي دي. د پنجشنبې په ورځ د روسیې د اټومي انرژۍ رئیس سرګی کیرینکو ویل د روسیې په مرسته د ایران د بوشهر اټومي بټۍ د جوړولو چارې به له پروګرام سره سم د اګست په میاشت کې ترسره شي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وایي شمالي کوریا باید چې د جنوبي کوریا د جنګي بیړۍ د ډوبولو له عواقبو سره مخامخ شي. کلینټن جاپان ته په رسمي سفر تللی او د غراز بچین او جنوبي کوریا ته هم لاړ شي. د پنجشنبې په ورځ د څو هیوادونو یو هیئت شمالي کوریا ملامت کړه او ویل د هیواد د مارچ په میاشت کې د جنوبي کوریا جنگي بیړۍ د سمندري تخریبونکي یا تورپیدو په واسطه ډوبه کړې ده. په دې پیښه کې شپږ څلوېښت کسان وژل شوي وو. هیلری کلینټن د هیئت د راپور په اړه وویل دا شواهد ډیر جدي او د غندنې وړ دي. هغه سمندري تخریبونکی یا تورپیدو چې د جنوبي کوریا جنگي بیړۍ ډوبه کړه او شپږ څلوېښت کسان یې پکې ووژل د شمالي کوریا له یو اوبتل څخه خوشې شوی و. د امریکا متحده ایالات د یرغل دا عمل په کلکه غندي. د هیئت له راپور وروسته جنوبي کوریا د ورته عمل ګواښ وکړ خو شمالي کوریا دا راپور ناسم بلل او ګواښ یې کړی چې د هر ډول عمل په وړاندې به سمه جګړه پیل کړي. جاپان د شمالي کوریا عمل د نه بخلو وړ بللی خو چین د ارامۍ او حوصلې غږ کړی او وایي دوی به هم د پیښې جاج واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل شمالي کوریا باید د پارونې کړنلاره پرېږدي، د ګاونډیانو د بیرولو او ګواښ پالیسي باید بنده کړي، د هستوي بې وسلې کولو په اړه خپل مکلفیتونه او ژمنې په ځای کړي او نړیوال قانون ته باید غاړه کېږدي. د امریکا د متحده ایالاتو د استخباراتو جګپوړي چارواکي له دندې استعفا وکړه. راپورونه وایي د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې مشر دینیس بلیر جمهور رئیس باراک اوباما ته خپله استعفا وړاندې کړې ده. د بلیر د استعفا علتونه سمدستي نه دي په ډاګه شوي، خو د تیر ډسمبر په میاشت کې په امریکایي مسافروونکي الوتکه کې د بمي چاودنې له هڅې او د مۍ په لومړۍ نیټې په نیویارک کې د موټر د ناکامې بمي چاودنې له پیښو وروسته په دینیس بلیر او د استخباراتو په ادارې باندې انتقادونه او فشارونه زیات شوي دي. د امریکا د استخباراتو ملي اداره د هیواد د شپاړسو استخباراتي مؤسسو چارې تنظیموي. او د جرمني د پارلمان ولسي جرګې نن د ایرو ساحې د پوراوړو هیوادونو د ژغورنې په مقصد د 2 میلیاردو ایرو د مرستې پلان تصویب کړ. دا پلان د وکیلانو په 319 موافقو، 3 مخالفو او 115 مستنکفو رایو سره تصویب شو. تمه ده چې د جرمني د پارلمان د مشرانو جرګه به د نن ورځې په پای کې دا پلان تصویب کړي. جرمني د 250 میلیاردو ایرو احتیاطي بودیجې کې تر 150 میلیاردو ایرو پورې ونډه اخیستې ده. دا پیسې اروپایي اتحادیې او نړیوال وجهي صندوق یا IMF د دې لپاره بیلې کړي چې د ایرو ساحې هیوادونه پریل دیواله کېدو څخه وژغاري. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل خبرداري ورکړی او وایي د ایرو ناکامي د اروپا ناکامي ده. زیات شمېر جرمنان د ژغورنې د پلان ملاتړ نه کوي، خو د مرکل ائتلافي حکومت د پارلمان په دواړو مجلسونو کې اکثریت لري. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
دا ساده رادیو ماښامنۍ خبری مجله اوري.
اغه منطقه کې چې تیارې تصادم کړای دا واوره هم په دې ساحه کې زیاته ده. لدینم یو څویریګو چې دلته برف کوچ هم راغلی ده.
د پامیر د هوایی چلند رالویدلې الوتکې د پیښې په اړه د افغانستان د ترانسپورت وزارت مرستیال د پیښې په سیمه کې ازادي راډیو ته معلومات ورکړي. په روانه خپرونه کې دغه موضوع څارو. له دې مو هم خبرو چې په هرات کې د پولیسو د احتساب لپاره له کابله هیئت تللی. د پاکستان لور ته په اورګزی ایجنسۍ کې جګړه شوې او د پاکستان په ستر ښار کراچۍ کې د قومي شخړو له امله د وژل شویو کسانو شمېر تر 15 اوښتی. د خبرونه په پیل کې مو په خبرونو کې واوریدل چې د پامیر د هوایی چلند درالویدلې الوتکې یو شمېر جسدونه کابل ته انتقال شوي دي. د الوتکه تیره دوشنبه هغه مهال ولوېده چې له کندوزه کابل ته روانه وه. په دې الوتکه کې 44 کسان سپاره وو. په مسافرو کې 3 بریتانیایي او یو امریکایی هم وو. پرون د الوتکې د سقوط ځای معلوم شو. له کابل مو ماریا صدیقي د دې پیښې له تازه حاله خبروي.
لا څلور ورځې وروسته د پامیر هوایي شرکت لویدلې الوتکې یو شمېر قربانیان د جمعې په ورځ د سردار محمد داود خان روغتون ته انتقال شول. د افغانستان د ملي اردو د صحي رئیس احمد ضیا یفتلی وایي چې د دغه الوتکې سپرلۍ ټوټې ټوټې شوې دي او د پېژندلو وړ نه دي، نو همدې کابله د قربانیانو د پېژندګلوۍ لپاره به یو ګډ کمیسیون جوړ شي او له هغې وروسته به د دوی خواخوږو ته وسپارل شي.
حالا ناممکن است که ما این اثر را شناسایی کنیم و به دیبایی خاطر ما تیمی از وزارت صحت
د جسدونو پیژندل د اوس لپاره ناممکنه ده. نو د دې لپاره د عامې روغتیا وزارت د ملي اردو سی ټیم او د جنایي پولیسو سره په ګډه یو کمیسیون جوړیږي او بیا به وروسته په موضوع کار پیلیږي. ځینې کسان به وپیژندل شي او یا به هم پرمختللي معایناتو ته اړتیا پیدا کړي. بله دا چې تر اوسه ټول جسدونه نه دي را انتقال شوي، پلټنې تر اوسه هم روانې دي څو پاتې جسدونه وموندل او را انتقال شي او بیا به پرې کار پیلیږي.
په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت له نشه یي توکو سره د مبارزې د چارو مرستیال جنرال محمد داود داود وویل چې د الوتکې معلوماتي ډبه موندل شوې چې تر څېړنو وروسته به د الوتکې د لوېدلو لامل معلوم شي، خو تر دې مخکې داسې راپورونه خپره شوي وو چې ګواکې الوتکه د ترهګریزې پیښې ښکار شوې وي. ښاغلي داود زیاته کړه چې د پامیر هوایي الوتکې د پرېوتو په اړه پلټنې به څو ورځې نور هم دوام وکړي. د پامیر هوایي شرکت د الوتکې د قربانیانو خواخوږي چې د خپلوانو د جسدونو د ترلاسه کولو لپاره روغتون ته راغلي وو، له دولت د ژر تر ژره د خپلو خواخوږو د مړو د تسلیمي د غوښتنه کوله. د پامین هوایی شرکت الوتکه د دوشنبه په ورځ له کندوز څخه کابل ته پر لاره لادرکه شوه چې د پنجشنبه په ورځ د پروان ولایت د غوربندرې د سیاګرد ولسوالۍ په غرونو کې پیدا شوه. د ورکړل شویو معلوماتو له مخې په دې الوتکه کې 340 تنه سپاره وو چې څو تنه پکې بهرنیان هم شامل دي.
د پامیر د هوایي چلند را لوېدلې الوتکې څوک ژوندې نه دي پاتې. البته په رپورټ کې مو واورېدل چې په دې الوتکې 340 تنه کسان سپاره وو. البته ځینې رپورټونه دغه شمېر 340 کسان یادوي او په بهرنیو کې درې بریتانیایان او یو امریکایی شي. د افغانستان د هوایي چلند او ترانسپورت وزارت له مرستیال راز محمد علمی سره د پیښې په ځای کې د ازادي راډیو خبریال احمد حنایش راغېدلې.
کله شي چې په دې حادثه په هکله او د استاسو تحقیقات په هکله مفصل په توګه معلومات درکړي؟
پرون پخپله په قوای هوایی کې سرپرست وزارت ترانسپورت او هوانوردی جنرال صاحب داود خان، مهند مواد مخدر دی وزارت داخلی، جنرال صاحب قدم شاخان قماندان دی فرقه دی یو سلو یولس، او قماندان صاحب دی هوایی جنرال صاحب برات خان او مدیر دی امنیت دی میدان کابل، رئیس دی میدان هوایی کابل، مسئولین نور دی وزارت ترانسپورت او هوانوردی، قماندان صاحب دی سرحدی دی میدان هوایی کابل، دا ټول الته مشترکن تر وو تر تقریبا تر وو بجو پورې الته وو پلان جوړ سه سهار گیز وخته څلور بجه عملیات لکابل نه شروع سوله. انتقالات مونږ وکولای سوله چې دغه نقطې ته زه په خپله هم له جنرال صاحب داود خان سره او قماندان د فرقې د 101 سره، والی د پروان او قماندان د امنیت ولایت پروان دغه نقطه په نقطه دغه ساحه ټوله ولیدله او په خپله هغه نقطې ته ورغلو چې هغه هلته لکۍ دی تیارې او په مغه نږدې محل کې دا تصادم له غره سره یې کړی ده چې تقریبا له قولې نه تر دغې ساحې پورې تخمینی 150 متره فاصله راځي او په دغه شیله کې چې مونږ له لښکې نه راختلو دا شیله او دا غر ډیر یو سخت غر ده او لښکې نه چې راپورته راجګېدلو په حرکت کې وو په مختلفو جویو کې مونږ پارچې بعضې اجساد د خلکو او د شهیدانو او د تیارې ټوټې ټوټې پارچې پارچې د انجن او بلاخره په نقطه د هغه منطقه کې چې تیارې تصادم کړی ده په هغه نقطه کې دالته د دې تیارې هغه د لکۍ برخه او چې دالته جسدونه هم تقریبا زیات وه. یعنی داسې معلومیږي چې تیاره په پوز باندې لګېدلې او په پوز ډېر صدمه ویني بیا وسطي او آخري منطقه کې چې هغه مسافرین چې په هغه ځای کې وه تقریبا د هغو جسدونه یو څه پیدا شوي، مکمل سالم هم نه دي ولی جسدونه یې پیدا شوي دي او مونږ دغه ټیپ ریکارتر چې ورته وایي یا بلک باکس دا هم لاسته راغلي دي.
جناب مونسیب د اجسادو عملیات د انتقالېدو اوس عملیات څنګه روانه دي؟
تاسو په خپل اوروره وینئ دلته چې له پاسه مونږ وزارت دفاع، وزارت محترم داخلي او امنیت ملي کسان دي چې په تذکرو کې په خلطو کې اجسادونه په تذکرو په ذریعه باندې دوی توسط اشخاص و را انتقالی هغه منطقه کې چې تیارې تصادم کړی ده واوره هم په دې ساحه کې زیاته ده. له دې نه یو څه ویریږو چې دلته برفکوچ هم راغلی ده.
جناب منصف، د ستاسو ابتدایي تحقیقات څه معلوم کوي چې د هغې پیښه اصلي عامل څه شی دی، یا د دې تیاره تصادم اصلي عامل څه و؟
سر له سبانه به مونږ په تحقیقاتو باندې مونږ شروع کوو.
اوس عملیات روان دی که څومره وخت نیسي د عملیات؟ چه او جسدونه څنګه دي؟
بعضې جسدونه شته اما مکمل نه دي، او تاسې هم لیدلی سي اجساد مونږ ښکته انتقالوي وزارت دفاع و داخله و ریاست عمومي امنیت ملي فاصله دوی نه تقاضا وکړه په مخابره کې چې تر څو پورې له کابل نه نور قوتونه زیات شي، ولې دغه هر څوک چې یو ځل راغلي تر دغې نقطې پورې نو دغه د بیرته مرکز ښکته چې ښکته کېږي هلیکوپټرو ساحې ته چې رسیږي دا باید کابل ته انتقال شي، او تازه دمه قوه باید راشي او پورته، او هغه هم همدغه اجساد انتقال کاني، او هماغه بیا کابل ته دوی موسره انتقال شي. دغه موضوع ما سرپرست وزیر د ترانسپورت او هوانوردي ته وویلې چې له مرکزه نور قوتونه هم زیات شي.
د افغانستان د هوایی چلند او ترانسپورت وزارت مرستیال راز محمد علمی وایي د پامیر د هوایی چلند د رالویدلې الوتکې د قربانیانو د جسدونو موندل ګرانه دي ځکه چې هلته واورې دي. ښاغلی علمی د پلټنې لپاره د نورو ځواکونو غوښتنه کوي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
د هرات په شینډنډ ولسوالۍ کې د لسکونو پولیسو د دوه ورځني اعتصاب د څیړلو په هدف له کابل هرات ته هیئت استول شوی دی. پولیس امریکایي عسکر تورنوي چې یو افغان پولیس یې وهلی او د نیم مقدساتو ته یې سپکاوی کړی. په هرات کې چارواکي دا تور سم نه ګڼي، خو له مرکزه تللی هیئت غواړي چې مسله وڅیړي. له هراته د ازادي راډیو خبریال شرفالدین سانکزی رپورټ لري.
له دوه ورځو راهیسې چې د هرات شاو سیمه کې د سرحدي پولیسو یو مرکز اعتراضي لاریون او کار نه کولو احتساب کړی و د موضوع د څرنګوالي په خاطر کابل څخه یو لوړ پوړی پلاوی سیمې ته ورسېده. د پیښې د څرنګوالي تحقیق پیل شو. دا خبرې د هرات د شینډنډ ولسوالۍ د ګارنیزون قمندان ډګروال فضل احمد سمدیار په ټلیفون سره ازادي راډیو ته وکړې ویل.
قضیه یک اتهام بود که گویا حد مخدرات مذهبی ما
زمونږ د سرباز د اتهام چې و همکار امریکایي سرباز ووهو او په لاس کې قرآن شریف ته توهین وکړی شو تر اوسه کوم ثبوت نه ده ښکاره کړی. دوی دوه ورځې راهیسې سړک ته راووتل. د دوه ساعتونو لپاره د هرات قندهار لار د ترافیکو په مخ هم موضوع څخه موږ مرکز خبر کړ. د څېړنو لپاره د یو کمیسیون په ترکیب کې د سرحدي پولیسو لوی رئیس نورزهی صاحب راغی. د قضیې دواړو طرفونو سربازانو او امریکایي متهمینو سره خبرې پیل کړې. سمدیار وویل اوس یې پولیس خپلو مرکزونو ته راټول کړه. د لاریون دوام څخه یې ځکه منع کړه چې د هغه په وینا مغرض کسان پکې ګډېدل. دغه سربازان چې شمېر 150 تنو ته رسېده په بېلابېل ټلیفوني تماسونو کې مرکز کې امریکایي همکارو باندې د ځان په وړاندې د زور زیاتي او نورو بېلابېل تورونه ولګول. که څه هم د شینډن ګارنیزون پولیسو مشر وویل چې د پیښې ثبوت سربازانو نه ده څرګند کړی، امریکایي ځواکونو په موضوع رسنیو ته خبرې نه دي کړي.
د پکتیا په اورګون ولسوالۍ کې نن پر سرحدي پولیسو ځان وژونکو بریدونه کړي دي. له دې حملو سره په یو وخت برید کوونکو د پولیسو پر مرکز ډزې کړي دي. وسلوال طالبان افغان پولیسو ته د درنې مرژوب لیداړولو خبره کوي. په جنوبي ولایتونو کې د ازادي راډیو خبریال امیر بهیر د دې پیښې تفصیل اوروي.
په جنوب ختیځ ولایتونو کې د سرحدي پولیسو د لوا درستیزوال شیر احمد کوچی وایي د اورګون په ولسوالۍ کې د سرحدي امنیتي ځواکونو د قرارګاه پر قراول باندې د موټر بم په واسطه د ځان وژونکي حمله وروسته د سرحدي ځواکونو او وې ډلې ځانمرګو برید کوونکو ترمنځ چې په انتحاري وسکټونو او درنو وسلو سنبال و مخامخ جګړه ونښته. د ول په دې دوه ساعته نښته کې د پولیسو د کلک مقاومت په پایله کې څلور تنه ځان وژونکي له منځه تللي او پاتې درې نور یې نامعلوم لور ته تښتېدلي چې دا مهال د امنیتي ځواکونو تر جدي تعقیب لاندې دي. کوچی زیاته کړه د جګړې په ډګر کې د برید کوونکو درې جسدونه، دوه پیک اپ موټرونه او څو میله سپک او درنه وسله هم د سرحدي پولیسو لاسته ورغلي. د ده په وینا په دې نښته کې یو پولیس مړ او یو بل ټپي شوی دی.
پیرو کلول باندې موټر بم حمله وکړي. په نتیجه کې د موږ یو سرباز شهید او یو زخمي ده. د مقابل د دښمن څلور نفر امتیاز کوینده له مابینه لاړ چې درې جسدونه یې تېرل واسکټو سره زموږ سره پراته دي. درې کلاشینکوف او یو راکټ هم لاسته راغلي دي. پرسونال تېله د موږ په حالت کې تعویز کړه.
طالبانو د ارګون په ولسوالۍ کې د نننیو بریدونو پړه په غاړه اخیستې. ذبیح الله مجاهد رسنیو ته ویلي چې په دې فدایي حملو کې تر څلوېښتو زیات کورنۍ او بهرني سرتېري مړه او ټپیان شوي دي. ده منلي چې په دې حملو کې د دوی څلور تنه ځان وژونکي له منځه تللي دي. خو شیر احمد کوچي د طالبانو د ویاندا ایدیا بې بنسټه وبلله او زمنې د هغې په غبرګون کې داسې وویل: پکتیکا د ارګون په ولسوالۍ کې دا وروستۍ نښته په داسې حال کې رامنځته کیږي چې اخوا د پکتیا د محلي چارواکو په وینا تېره ورځ او نن سهار د دې ولایت مرکز د ګردیز ښار په ختیځه برخه کې په یوه کور باندې د وتو غندي د راپرېوتو له امله د یوې مېرمنې په ګډون د یوې کورنۍ دریو تنو غړو خپل ژوند له لاسه ورکړی او دوه نور ټپیان دي. او دغه راز د وزې په ولسوالۍ کې د سړک د غاړې د یوه ماین په چاودنه کې د سړک جوړونې د خصوصي شرکت یو کارکوونکی ټپي شوی دی. د دولت کومې مخالفې وسوالې ډلې تر اوسه د دې پیښو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي.
خبری مجله اوري.
د میدان ورتک ولایت په بهسود او دایمرداد ولسوالیو کې د هزاره او کوچانو له ورستي شخړې ورسته د افغانستان د کورنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر وویل چې د لانجې ته ځینې سیاسي شخصیتونه او همدارس ځینې بهراني لاسونه لمن وهي. اتمر خبرداری ورکړ چې کدا تحرکات ژر تر ژره بند نشول د دغو کسانو نمونه به افشا کړي. په دې موضوع اسمت څاروند د ولسي جرګې له غړي او د سیاسي چارو له کارپوهي شکرې بارکزي سره مرکه کړې.
محترمې شکرې بارکزي، د افغانستان د کورنیو چارو وزیر حنیف اتمر د کوچیانو او هزاراو د وروستۍ شخړې په ارتباط تور ولګاو چې په دې مسلې ته ځینې سیاسي شخصیتونه او همدارس له بهره ځینې کسان لمن وهي او خبرداری ورکړ چې که هغوی خپلو دې ډول اقداماتو ته دوام ورکړ او یا اقدامات بند نه کړل نو دی به د هغوی نمونه افشا کړي. ستاسو په نظر په داسې یو مسله کې چې شخصیتونه یا له بهره کسان شکیل وي چې هغه د افغانستان ملي وحدت ته صدمه رسوي، د داسې کسانو لپاره باید خبرداری ورکړی شي که عملا اقدام په وړاندې وشي؟
وزیر داخله ویلی مطلقاً سم صحیح او درست خبره ده. دو لپاره خبرداری پا اول قدم که حتی ضروری خبر ده، که چه هم تاسته بهتر معلومه ده چه افغانستان که سیاسی چارواکی برای لدینه که صرف قومی لمسونو بانده زن تا سیاسی موقفونه او زن تا رهبریت موقفونه ورکی دو سر بل استعداد نشته چه ده ایدیالوژی پر اساس بانده خلق سره راتول کی او دو غوی لیده شی. نو زکر چه دوی صرف در یو صرف او تنها ده قوم جده سیمه او مدخط نامه بانده کولا شی چه دوی خپل سیاسی قوت پیاوری کی رختلی کی امتیاز ورنه واخلی. نو زکر در سیاسی لامسوانی پخر بخیتی که دلکی کی پشمول ده را پیخه که تاسو ورته اشاره وکړل چې دوه درې ولسوالۍ دي د کوچیانو او زمونږ هزاره ورونو په مابین کې. متاسفانه په دې کې خلک د خپل طبیعي حقوقو څخه محروم کېږي او هغه خلک چې د دوی د لیډرانو یا د کوچیانو لیډرانو په نامه باندې او یا هم د هزارهګانو لیډرانو په نامه باندې دولت نه هر کال امتیازات اخلي، پیسې اخلي، هغوی ته هغه پیسې او دغه امتیازات خلکو سره یې نه ویشي. تېر کال په میلیونو ډالر د جبراني خساره په نامه باندې واخیستل شه د افغانستان د بودیجې نه. زه فکر کوم چې هغه پیسې هم خلکو ته نه دي رسېدلي.
فکر نه کوئ چې د دوی دا خبرداری به غیر جدي وي او هماغه خلکو ته چې دوی خبرداری ورکوي هغه پخپله د دوی مؤتلفین دي؟
څرګنده خبره ده چې هغه په دولت کې شته توکیانې لري، د دوی مؤتلفین دي. یو سیاسي ائتلاف کې دوی یو د بل تر څنګ کار کوي، په یو حکومت کې او په مجموعي ډول باندې په یو دولت کې تر یو بیرغ لاندې دوی کار کوي.
که بیرته راشم د دې وزیر صاحب د خبرداري په ارتباط، ځینې افغانان وایي چې د افغانستان اوسنی حکومت همیشه هم دغسې پټکې کړي دي خو عملا هیڅ نه دي کړي. مثلا دوی پخوا د مخدرو موادو د کاروباریانو په برخه کې په ځلونو ویلي دي چې لیست به خپروي، لیکن هیڅ وخت یې داسې کار نه دی کړی. او هغه خلک چې دا واقعیت ولري چې د جګړې ته لمن وهلې ده، هغوی هم وایي داسې باور نه لري چې حکومت به څه وکړی شي. دوی وایي مطمئنه دي چې حکومت هیڅ هم نشي کولی، ځکه چې نه اراده دي څه کولو نه لري.
یو خبره د اراده ده او بل د ادارې موضوع ده، او په درېیم قدم کې د توانمندۍ خبره ده. دوی مطلق پوهېږي ځکه چې حکومت ځام او دولت جوړندو خلکو نه دی. څنګه دوی کولی شي خلکو باندې په همدغه نامه باندې چې خپله جوړ شوی بیا لاړ شي خلک محکمې ته راکش کړي؟ زه فکر نه کوم تر هغه وخته پورې چې په دولت کې بلنه په حکومت کې په قومي بنسټ باندې چوکیانې ویشل کېږي، په قومي بنسټ باندې چې هلته د رایاتو کار او فهمیدګي او تعلیم او تحصیل او تجربې کاري اصلا مطرح نه دی، صرف هغه قومي انډول ساتن دی. په هغه نظام کې چې خپله بنیاد یې د قومي خبرو نه شروع دی، زه فکر نه کوم چې دغه محکمه او دغه پتکې پتکې کار وکړي.
د ولسی جرګې غړي شکریا بارکزی
خبری مجله اوري.
د افغان دولت وسلوال مخالفان چې د طالبانو پخوانی چارواکي هم پکې شامل دي په مالدیف کې غونډه کوي. دا په داسې حال کې ده چې افغان چارواکو په کابل کې د سولې د مشورتي جرګې لپاره تیاری بشپړې کړې دي. احمد سیدی د غووس له مالدیف په ټلیفون را سره دی. سیدی صاحب، خبرونه ته شرغ راست، څنګه د روغې جوړې خبرې د چا تر منځ روانې دي؟
اصلا دلته یو تعداد افغانان چې تعداد پنځو شاوخوا کښې وي، زیاتره د پارلمان غړي دي له کابل نه، یو تعداد د عربي مملکتونو، یو تعداد محدود هم له پاکستان نه راغلی وو. دوه ورځې په مالدیف کښې جلسه وو، ګر چې په آینده جلسه کښې سویس هم دعوت کړې ده، مالدیف هم دعوت کړې چې هلته به دایر شي. دغه جلسه د صلحې دپاره وو، د افغانستان د امنیت دپاره، د ورورولۍ دپاره، د تفاهم دپاره. نن هغه جلسه پای ته ورسېدل. قطعنامه چې په صادر شو، د هر څوک د هر طرف نه چې دولت وي یا خارجي دولت، د سل دپاره د لاسرسلو دپاره چې ګام پورته کوي، د دې کانفرنس ته منلو وړ ده. موږ د سولې پشتیوانۍ کوو، ورورولۍ ته
احتیاط
فیصله وسو.
سیدی صاحب، کوم کسان دي په دې کې، یعنی کومې سیاسي ډلې؟
یو ته اصلا سیاسي ډلې دلته هیڅ څوک د هیڅ چا نمایندګي نه کول، ټول هغه خلک اشتراک کړی وو چې د صلحې طرفداران وو.
یعنی د سیدی صاحب وبخښئ، د افغانستان د دولت مخالفان پکې شته؟ کوم بارز شخصیت
مخالف مطرح چا ده؟ مخالفت په باره کښې خبرې نه کول. درسته د انجینر حکمتیار زوی وو، جریر وو، یو تعداد د عربي مملکتونو وو، یو تعداد د پاکستان بعضې.
او د طالبانو څرنګه؟ د طالبانو په استازیتوب څوک طالبان ول پکې څوک؟
پخا نمائندگی اگر یو سړی عبدالروان هوتک کول د بل جلسه په مخ کې، نن لکه چې پیغام به لیږلی وو، هغه خپل اشتراک نه دی کړی وو.
او د افغان دولت لخوا څوک؟
د افغان دولت د دولت نمائندگی چا نه کوه. هر څوک چې اشتراک کوه دلته ټول د صلحې دپاره، یعنی چا د چا طرفدار نه وو، چا د کوم تنظیم د کوم سیاست نه طرفداري کول نه مخالفت کول، چا د دولت نه هغه صلحې چې دولت په لاره کښې اچولی د اتم چوزه کښې، د هغه نه هم پشتیوانی وسو، ملاتړ وشو چې هر صلح هر ګام چې اخیستل کېږي موږ د منلو وړ.
لیکن د افغان دولت له لورې ویل شوي دي چې په دې غونډو کښې به برخه وانخلي.
درسته، دا جلسه خلاصه شو، نن خلاصه شو، قطعنامه صادر شو. یعنی چا د دولت هم نمایندګي نه کول، د دولت په مخالفت کښې هم څوک نه وو، ټول د صلحې خبرې کول، د ازادۍ خبرې کول، د ورورولۍ خبرې کول.
افغان دولت وایي چې دغسې خبرې ګټورې نه دي، او تاسو وایئ سئ چې دا یو مفید اقدام دی.
یا نه، موږ خبره دا ده چې هر څوک چې ګام پورته کوي د صلحې لپاره، هغه د منلو وړ ده، ګټور دی. دولت خامخا دا خبره ونه کوي چې صلحې ګټور نه ده. زه فکر کوم چې دولت دا خبره کوي چې صلحې ګټور نه ده، دا به یو اشتباه وي. هر څوک چې د صلحې لپاره ګام پورته کوي، هغه د منلو وړ ده.
په دغه غونډه کښې چې هلته جوړه شوې ده، څه فکر کوئ ولې دومره لرې جوړه شوې ده؟ ولې په کابل کښې نه ده جوړه شوې، یا د افغانستان دننه؟
یو تعداد خلق د احساس مسؤلیت نه کول چې موږ په کابل کې نسو حضور پیدا کول، هلته شاید له خارجیان یا له حکومت د طرف نه موږ ته مزاحمت ایجاد شي. ما مخکې ویل چې انجینر حکمتیار زوی وي او بعضې خلک هم د پاکستان نه راغلي وو چې هغو لازم نه ګڼل چې په افغانستان کې بازه شي.
احمد سیدی، مننه. له مالدیفه د افغانستان د سولې په ارتباط، د هڅو په ارتباط څرګندونې کولې. له تاسو څخه مننه. لکه څرنګه چې مو په روانه خپرونه کې په سر کې له تاسو سره ژمنه وکړه چې د ورغزی په ایجنسی کې جګړه شوې ده، د دې حال به درکړو. او د پاکستان په بندري ښار کراچۍ کې یو شمېر کسان وژل شوي دي. د پاکستان په بندري ښار کراچۍ کې په قومي شخړو کې د وژل شویو کسانو شمېر 6 ته رسېدلی دی. نن 10 تن هلته وژل شوي دي. او د ورغزی ایجنسی په جګړو کې طالبان او د پاکستان پوځ ضد او نقیض ادعاوي کوي، خو خپرونه کې وخت نشته. په راتلونکي خبرونه کې جاوید نعیمی له تاسو سره د شرق لاس خبرونه.
تشکر از شما شیبر صاحب، ماندنه باشین. با سلام مجدد و شام همیتون بخیر، شما را به مجله خبری این ساعت از رادیو زودی خوش آمدید میگیم. 6:30 دقیقه به وقت کابل شد. حال من و همکارانم برای نیم ساعت با شما خواهیم بود. در این مجله خبری کوشش میکنیم از جلسه‌ای که در مالدیف برگزار شده جزئیات بیشتر براتون بدیم. همچنان از رسیدن تعداد از 800 قربانیان طیاره شرکت هوایی پامیر به کابل هم گزارش و مصاحبه با سرپرست وزارت ترانسپورت افغانستان داریم و از شما دعوت میکنم که با ما باشین. حالا قبل از همه خبرهای افغانستان و جهان را بشنویم که مقیم نایب پیشکش میکند.
وزارت ترانسپورت افغانستان میگوید تعدادی از قربانیان سقوط طیاره شرکت هوایی پامیر امروز به کابل انتقال شدند. ناتو میگوید در نتیجه انفجار بم در جنوب افغانستان امروز یک عسکر نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت یا ISAF کشته شده است. یک سیاستمدار برجسته روسیه میگوید وضع تعزیرات علیه ایران بر روند جاری قراردادها با تهران تاثیر وارد نمی‌کند. حکومت افغانستان میگوید در گفتگوها با طالبان که در مالدیف برگزار شده است اشتراک ندارد. وحید عمر، سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، با آژانس خبری فرانس پرس گفته است کابل از این گفتگوها آگاه می باشد ولی حکومت در این گفتگوها حضور ندارد، آن را نمی پذیرد و از آن حمایت نمی کند. وی گفت حکومت افغانستان برنامه خود برای مصالحه و جذب دوباره طالبان مسلح را دارد. قبل از برگزاری کنفرانس لندن در مورد افغانستان در ماه جنوری سال جاری میلادی، مالدیف میزبان گفتگوهای مشابه بود. تعداد از اجساد قربانیان سقوط طیاره شرکت هوایی پامیر امروز به کابل منتقل شدند. وزیر ترانسپورت افغانستان میگوید جبهه سیاه این طیاره هم پیدا شده و روی آن تحقیق خواهد شد.
ما امو جبهه سیاه طیاره را به دست آوردیم. ما این را بر متخصصین میسپاریم و تحقیقات در زمینه میشه. عوامل سقوط طیاره ممکن در می تبریکاتر ثبت شده باشه.
مقامات میگویند این طیاره در یک منطقه مرتفع میان شکردره و غوربند سقوط کرده است. ناتو میگوید در نتیجه انفجار بم در جنوب افغانستان امروز یک عسکر نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت ISAF کشته شده است. نیروهای ناتو در افغانستان در یک اعلامیه گفته است که یک عسکر این نیروها در اثر انفجار بمی که توسط طالبان ساخته شده بود کشته شد. ناتو مطابق پالیسی هویت عسکر کشته شده را افشا نکرده است. بر اساس گزارش آژانس خبری فرانسه، با کشته شدن این عسکر شمار تلفات نیروهای ناتو از آغاز سال میلادی تا کنون به 219 تن میرسد. و در نتیجه انفجار بم در شهر قندهار یک نفر کشته و به شمول 4 طفل 5 تن دیگر جرأت برداشتند. مقامات گفتند این بم صبح امروز در ناحیه دوم شهر قندهار در بین یک کثافات دانی جابجا شده بود. شاهدان عینی به رادیو آزادی گفتند که هنگامی که یک موتر نیروهای امنیتی از منطقه میگذشت این انفجار رخ داد. طالبان مسلح مسئولیت این حمله را به دوش گرفته میگویند در این حمله 5 مامور حکومتی کشته شدند، اما مقامات دولتی ندای طالبان را رد کردند. از سوی دیگر در اثر انفجار یک ماین در ولسوالی ارغنداب ولایت قندهار یک غیر نظامی کشته شده است. این بود خبرهای مربوط افغانستان. خبرهای منطقه و جهان بعد از یک وقفه کوتاه تقدیمتان می شود. رادیو آزادی. یک سیاستمدار برجسته روسیه میگوید وضع تظاهرات علیه ایران بر روند جاری قراردادها با تهران تاثیر وارد نمی‌کند. این مطلب را میخائیل مارگیلوف رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنای روسیه در یک اعلامیه که امروز منتشر گردید بیان کرده است. میخائیل مارگیلوف این مطلب را برخلاف گزارش‌های بیان کرد که میگویند به خاطر وضع تظاهرات بر ایران است، تحویل دهی راکت‌های S-300 روسیه به این کشور جلوگیری به عمل می‌آید. 5 عضو دائمی شورای امنیت به شمول روسیه به طور گسترده موافقه کردند تا تظاهرات جدید بالای ایران وضع گردد. در این حال سرگئی کرنیکو رئیس اداره انرژی اتمی روسیه میگوید دستگاه هسته‌ای بوشهر ایران که با کمک روسیه ساخته شده است طبق پلان در ماه آگوست امسال آغاز به فعالیت خواهد کرد. با 3 آمریکایی بازداشت شده در ایران امروز بار دوم اجازه ملاقات با مادرانشان داده شد. مسعود شفیعی وکیل مدافع آنها امروز ملاقات آنها را تایید کرد اما در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرد. مادران این زندانیان بعد از ملاقات روز پنجشنبه در یکی از هتل‌های تهران راهی پسرانش را درخواست کردند. این 3 ادبای آمریکایی 10 ماه پیش انگامی که از شمال عراق مرز ایران را عبور می‌کردند به اتهام جاسوسی دستگیر شدند. پرویز مشرف رئیس جمهور سابق پاکستان میگوید پلان برگشت به کشورش را دارد و ممکن دوباره وارد سیاست شود. در مصاحبه با تلویزیون CNN مشرف دیروز در مورد اینکه چه موقف را میخواهد به دست بیاورد چیزی نگفت، اما مشرف گفته است اینکه میخواهد رئیس جمهور شود یا صدر اعظم بعداً واضح خواهد شد. پرویز مشرف گفت در مورد زمان دقیق برگشت خود مطمئن نیست. طبق گزارش ها بعد از آن که مشرف تحت فشارها در سال 2008 میلادی استعفا داد بیشتر اوقات در لندن زندگی میکرد و در هفته جاری مشرف از واشنگتن پایتخت ایالات متحده آمریکا دیدار میکند. مجلس نمایندگان آلمان اشتراک آن کشور را در بسته کمک برای کشورهای مقروض زون یورو تصویب کرد. این پلان با 319 رای موافق در برابر 73 رای مخالف تصویب شد و در این رایگیری 195 نماینده از دادن رای خودداری کردند. 2 هفته قبل پارلمان آلمان لایحه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن به این کشور اجازه داده می شود که در پلان نجات اقتصادی کشور یونان که مجموعاً 110 میلیارد یورو را در بر دارد 22 میلیارد آن را بپردازد. بانکیمون منشی عمومی سرمنشی ملل متحد ترکیه را به خاطر کمک به صلح جهانی تشویق کرد، اما ترکیه را در اقدام بیشتر برای حل مناقشه این کشور با ارمنستان و قبرس ترغیب نمود. منشی عمومی ملل متحد این مطلب را امروز در یک پوانتون شهر استانبول بیان کرد. بان کی‌مون قرار است در کنفرانس بین‌المللی به هدف دریافت راه‌های تامین ثبات و بازسازی سومالی که به روز شنبه برگزار می‌شود اشتراک کند. بان کی‌مون گفت ترکیه در تلاش‌های صلح در افغانستان و لبنان و همچنین در متوقف ساختن برنامه هسته‌ای ایران نقش مهمی را بازی کرده است، اما او پیشنهاد کرد که ترکیه باید روابط دیپلماتیک را با همسایه شرقی شرم افغانستان ایجاد کند و از گفتگوی مهمی که سازمان ملل متحد جهت پایان دادن معضله قبرس به تاریخ 26 می برا انداخته است استفاده نماید. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا میگوید کره شمالی به خاطر غرق کردن یک کشتی جنگی کره جنوبی باید به عواقب بین‌المللی روبرو شود. خانم کلینتون این مطلب را در توکیو پایتخت ژاپن اظهار کرد. وزیر امور خارجه آمریکا در آغاز یک سفر به ژاپن، کره جنوبی و چین امروز وارد توکیو شد. وزیر امور خارجه آمریکا گفت کره شمالی باید روش تحریک‌آمیز و پلیسی تهدید و هراس همسایه‌ها را متوقف سازد و در پی انجام مکلفت‌هایش در رابطه با غیر اتمی ساختن آن کشور گام‌های را بردارد و قوانین بین‌المللی را رعایت کند. خانم کلینتون در ادامه افزود
The evidence is overwhelming and condemning.
این شواهد خیلی جدی و تقویت کننده می باشد. آله تخریب کننده بحری یا تورپودو که در اثر تصادم با کشتی جنگی کره جنوبی 46 عسکر نیروهای بحری این کشور را کشته است توسط کره شمالی فعل شده بود. ایالات متحده آمریکا این عمل متجاوز کره شمالی را شدیداً تقویت می کند. ژاپن این عمل کره شمالی را نابخشودنی توصیف کرد و اما چین با آرامش تاکید کرده و گفت که آن کشور در مورد حادثه تحقیق میکند. پایان اخبار.
باز هم خوش آمدید. 6:39 دقیقه با وقت کابل است و در مجله خبری حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. تعداد از اجساد قربانیان طیاره شرکت هوایی پامیر امروز به کابل منتقل شدند. پدر یکی از قربانیان این حادثه میگوید:
"باشه نه این کار نرو. بچه استاد بود دفعه نیم یه پسرم سیب چال پوکتر آدمیات بود."
در مورد سقوط طیاره شرکت هوایی پامیر صحبت هم داریم با سرپرست وزارت ترانسپورت افغانستان. شمار از وکلای ولایت میدانوردک در ولسی جرگه افغانستان میگویند تصمیم حکومت جهت توزیع زمین برای کوچی ها صادقانه نیست. در ادامه برنامه درباره جلسه مالدیف و منظور مذاکرات صلح در افغانستان هم خواهید شنید. رئیس جمهور آلمان در یک سفر از قبل اعلان ناشده امروز وارد افغانستان شد. تعداد کشته شده های درگیری های اخیر در 24 ساعت گذشته در شهر کراچی پاکستان اکنون به 36 تن رسیده است. سایر گزارش ها را هم برایتان داریم. از شما دعوت میکنم که با ما باشین. نخستین اجساد مسافران طیاره مسافربری پامیر امروز از محل سقوط این طیاره به شفاخانه سردار محمد داود خان در کابل منتقل شد. گفته می شود این اجساد قابل شناسایی نیستند و برای شناسایی آن کمیسیون با شرکت اردوی ملی وزارت داخله و صحت عامه تشکیل شده و پس از شناسایی این اجساد به خانواده هایشان تسلیم داده خواهند شد. در این حال وزارت امور داخله می گوید که تحقیقات در خصوص علت سقوط این طیاره ادامه دارد. وزیر ترانسپورت افغانستان هم گفته که جعبه سیاهی این طیاره پیدا شده و بعد از تحقیقات علت سقوط طیاره شرکت هوایی پامیر روشن خواهد شد. صحبت با سرپرست وزارت ترانسپورت را تا دقایق بعد برایتان داریم. اما نخست از منیژه دیوا در کابل بشنیم که از تازه ترین اظهارات مقامات افغان در پایتخت گزارش را فرستاده است.
پس از 4 روز از سقوط طیاره مسافربری پامیر، به روز جمعه نخستین اجساد مسافران این طیاره از محل سقوط به شفاخانه سردار محمد داود خان به کابل انتقال یافت. احمد ضیا یفتلی رئیس صحیه اردوی ملی افغانستان میگوید که این اجساد قابل شناسایی نیستند و قرار است به زودی برای شناسایی این اجساد کمیسیون به اشتراک چند ارگان تشکیل گردد و پس از شناسایی این اجساد به نزدیکانشان تسلیم داده شود.
آنان ناممکن است که ما این اجساد را شناسایی کنیم و به برای خاطر ما تیمی از وزارت صحت عامه، تیمی از وزارت صحت عامه با تیمی سی اردو و پلیس بخش جنایی تحقیقات اینا با هم مشترک میشینن و کمیسیون مشترک تشکیل میدن. ما تقاضا میکنیم که کمیسیون ساخته بشه، بعد از اون میشن فرضی کار میکنن، یک گروه شاید شناسایی فیزیکی شه و بعد از اون معاینات پیشرفته دی ان ای شه ضرورت شود در بقایای سالیکی رو پیش باقی مانده در کویار اینجا و دومی که هنوز همو تمام اجساد به ما کلگش نرسیده، هنوز هم تیم در سر کو در حالت کار است، فعالیت است، اونا باید جمع آوری شود، جا آورده شود، بعد از اون سرازی پروسه کار شود.
در این حال جنرال محمد داود داود معین مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخلی افغانستان میگوید ممکن این طیاره در نتیجه خرابی هوا سقوط کرده باشد، اما وی اضافه نمود که تحقیقات بیشتر درباره علت سقوط طیاره مسافربری پامیر ادامه دارد. جنرال داود همچنان گفت که عملیات برای جستجوی اجساد مسافران فردا و پس فردا نیز ادامه خواهد داشت. شماری از فامیل های مسافران طیاره مسافربری پامیر که برای تسلیمگیری اجساد نزدیکانشان آمده بودند خواهان تسلیم دهی ارچی زودتر این اجساد گردیدند.
باید نه این کار ندارو، بچه ایمو استاد بود دفعه هستیم نیزم یه پیسرم سیفه چالی پاک و چالی پاک ادبیات بود
اوڑی دی وقتی نه چه لاس معلومی نه ده چه پخبه معلومی گی خلطو که چول مخبلا نه نواتم و میلده دامی کاکا دی چه لاس تخبه نه معلومی گی طول یو خلطه که چولی اقلن دوم را خود چه یو یه نو خودیش چه داده چه دو داده.
طیاره مسافربری پامیر به روز دوشنبه هنگامی که از ولایت کندوز به کابل در سفر بود ناپدید شد. سپس به اثر عملیات از سوی نیروهای اردوی ملی و پلیس محل سقوط طیاره در میان کوههای غوربند و شکردره تثبیت شد. با اساس گزارش ها تمام سرنشینان این طیاره در نتیجه سقوط آن جان خود را از دست داده و حتی گفته می شود که غیر قابل شناسایی هستند.
از اظهارات مقامات افغان درباره انتقال اولین گروهی از اجساد قربانیان طیاره شرکت هوایی پامیر شنیدید. محل سقوط این طیاره دیروز تثبیت شد و بقایای تعداد از اجساد قربانیان این طیاره هم به دست آمد. در حال حاضر روند انتقال اجساد به کابل ادامه داشته و قرار است تحقیقات به منظور علت سقوط این طیاره آغاز شود. 3 پیلوت این طیاره اتباع تاجیکستان بودند که در این حادثه کشته شدند. در مورد احمد انایش با محمد الله بتاش سرپرست وزارت ترانسپورت و هوانوردی افغانستان صحبت را انجام داده و نخست از او چنین پرسیده است.
در آغاز میخواهیم بعد از اینکه موفق نشدین برای پیدا کردن محل اصلی گم شدن طیاره، مصاف شورده بگین که چگونه شد که تثبیت تانستین، با کمک کیهاتون موفق شدین برای تثبیت محل حادثه سقوط طیاره پامیر؟
روز اولم خدمت شما عرض کردم که طیاره پامیر از قندوز ساعت 8:29 دقیقه پرواز کرده بود و ساعت 9:07 دقیقه آخرین تماسشان بودند. ما امی محل چندین بار خود ما سایر مسئولین مؤسسه وزارت داخله همه ما آمدیم، چندین بار از طریق هوا اینجا را پرسپال کردیم، پیدا کردن نتانستیم، جستجو کردیم. بالاخره به همکاری قوتای آیساف و ناتو ما این محل را دقیق تثبیت کردیم و دیروز ساعت 3 بجه یک جا با مسئولین مشاور ما در وزارت در بخش هوانوردی هست، آمریکایی هست، همراه از او آمدیم محل مو کوردینات چند بار زمانی که دوره کردیم این را دقیق دریافت کردیم و خودم از بالا مشاهده کردیم، اما لوگوی معلوم میشد هواپیمای پامیر.
دقیقاً عامل اصلی سقوط طیاره را چگونه شما میگویید؟
عامل از شما دیدین که ما امو جبهه سیای طیاره را به دست آوردیم، ما این را بر متخصصین میسپاریم و تحقیقات در زمینه میشه. عامل سقوط طیاره ممکن در می تبریکات ثبت شده باشه،
اما حالا که دیدین چگونه برخورد کرده و وضعیت چگونه بوده در تحقیقات ابتدایی که ما در نزدیک در واقع در مرکز تصادم طیاره هستیم؟
خب شما عملا میبینین که این قله 4300 متر ارتفاع داره و در نقطه بالایی قله طیاره اصابت کرده. اینال دیده شوه این نقص رادار بوده که ایره گفته که اپروچ، یعنی ارتفاع تا چکو پایین بساز، یا ای که هوا ده قسمت ممکن خراب بوده باشه، در روزا بارندگی هم بود یا عوامل دیگه بوده باشه. بعد از اینکه امی تحقیقات که در امی صندوق سیاه باز میشه، تحقیقات صورت میگیره، بعد از ما میتونیم برای شما بگیم که عامل سقوط این طیاره چی بوده.
حالا مردم ما و خاصتا وارثین کسایی که در طیاره بودن و مسافرین، اونا زیاد انتظار دارن بفهمن که عملیات انتقال اجساد چگونه به پیش میره.
عملیات مال جریان داره، خودتان میبینین یک تعداد اجساد به دست اومده به همکاری اردوی ملی، پلیس ملی و امنیت ملی. ما به نمایندگی از وزارت ترانسپورت هوانوردی، از این برادر، از والی صاحب پروان، قماندان صاحب امنی پروان، از کلشان تشکر میکنم. ولی تانوس هم عملیات ما دوام داره. ما فکر میکنم باید ما امو ساحه را چند حتی 1-2 کیلومتر این طرف طرفشون باید ما جستجو بکنیم، ممکن چیزی را پیدا بکنیم، یا اجساد را، یا توتایی را، یا اجناسی را. عملیات ما دوام داره.
وضعیت تسلیمی این جسدا که در واقع شناسایی هم نمیشن چگونه بر وارثینشان صورت خود گرفت؟
یا انتقال پیدا میکنه به شفاخانه، باز او کار متخصصین است، اونا تصمیم خواهد گرفتن.
محمد الله بتاش سرپرست وزارت ترانسپورت و هوانوردی افغانستان درباره تثبیت محل سقوط طیاره شرکت هوایی پامیر با رادیو آزادی صحبت میکرد. بر اساس گزارش ها اجساد متلاشی شده قربانیان این طیاره از نوع انتونوف 24 به کابل منتقل شده و قرار است بعد از شناسایی از سوی کمیسیون 4 جانبه به خانواده هایشان سپرده شود. این طیاره روز دوشنبه هفته گذشته زمانی که از ولایت قندوز به سوی کابل پرواز کرده بود، با یک کوه مرتفع در دره غوربند ولایت پروان برخورد کرد که در نتیجه تمامی 38 سرنشین و 5 عمله پرواز آن کشته شدند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
اجلاس در مالدیف با شرکت تعداد از مخالفین دولت افغانستان به شمول نماینده حزب اسلامی برگزار شده. جزئیات در این مورد را تا دقایق بعد برایتان داریم. هارس کویلر رئیس جمهور آلمان در یک سفر از قبل اعلان ناشده امروز وارد افغانستان شده و با نیروهای آلمانی در این کشور دیدار کرد و قرار است با رئیس جمهور کرزی هم ملاقات کند. گفته شده که سفر رئیس جمهور آلمان به افغانستان بحث روی مسائل مبارزه مشترک علیه تروریسم و چگونگی یافتن راه‌های رشد اردوی ملی افغانستان است. قادر حبیب و جزئیات بیشتر در این مورد.
رئیس جمهور آلمان امروز برای دیدار با مقامات افغان و سربازان آلمانی مستقر در افغانستان وارد این کشور شد. هارست کولر طی 40 سال گذشته اولین رئیس جمهور آلمان است که از افغانستان دیدن میکند. کولر را در این سفر خانمش ایوا لوئیس همراهی میکند. وی در اولین توقفش در افغانستان از کمپ سربازان آلمانی در مزار شریف دیدن کرد. حامد علمی یکی از سخنگویان رئیس جمهور حامد کرزی بر رادیو آزادی گفت که در این ملاقات میان رؤسای جمهور افغانستان و آلمان روی برخی از موضوعات ذی علاقه و همکاری های آلمان در افغانستان صحبت خواهد شد.
روی مسائل عمده که بعد از مبارزه مشترک علیه تروریسم، نقش آلمان در آوردن ثبات و صلح در افغانستان، کمک های آلمان برای افغانستان خصوصا در راه تربیه و رشد اردو و پلیس ملی افغانستان، روی مسائل صحبت میشه و این سفرشان در تحکیم روابط افغانستان با جمهوری آلمان بسیار مفید واقع خواهد شد.
حامد علمی میگوید در کنار کمک های نظامی و اقتصادی، آلمان همکاری ها و مبادلات فرهنگی نیز با افغانستان داشته است و گفت به زودی نمایشگاه آثار باستانی افغانستان در آلمان برگزار می شود.
گنجینه باختر یا نمایش آثار باستانی افغانستان که در چند سال قبل به فرانسه بود و بعد به امریکا و کانادا سفر داشتی، گنجینه در آینده نزدیک در اوائل هفته دور و جون در آلمان در نمایش داشته باشد.
آلمان یکی از کشورهای بزرگ کمک دهنده به افغانستان به شمار می رود که در کنار کمک‌های مالی برای بازسازی ویرانی‌های ناشی از جنگ، بیش از 4000 سرباز در افغانستان دارد که در مناطق وسیع از شمال افغانستان مستقر هستند.
شنیدید که رئیس جمهور آلمان در یک سفر از قبل اعلان نشده وارد افغانستان شده و با نیروهای این کشور و همچنان مقامات ارشد افغان ملاقات کرده است.
مجله خبری رادیو آزادی.
اجلاس در مالدیو با شرکت تعداد از مخالفین دولت افغانستان به شمول نماینده حزب اسلامی برگزار شده. به نوشته خبرگزاری های غربی، تعداد از نماینده های ولسی جرگه میان حکومت افغانستان و مخالفین مسلح دولت میانجیگری می کنند. گفته می شود که حکومت افغانستان در این اجلاس نماینده ایران نفرستاده است. همین اکنون احمد سعیدی تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان را در تماس مستقیم تلفنی از مالدیف با خود داریم. آقای سعیدی سلام خدمت شما. در جلسه مالدیف چی گپ ها شد و کیها در این جلسه شرکت داشتند؟
ببینید، استقرار صلح در افغانستان تنها وظیفه حکومت افغانستان با رئیس جمهور افغانستان آقای کرزی نیست، بلکه آوردن صلح، کوشش در راه صلح وظیفه هر مسلمان، هر افغان با وجدان است. یک تعداد افغانهای مسلمان و آگاه که تعداد 22 نفر اعضای پارلمان یعنی مشران جرگه و روسی جرگه و یک تعداد افغانهای دیگری آگاه به خاطر سرنوشت صلح و باورمند به صلح در شهر مالدیو مرکز یزد مالی است شرکت داشتند. دو روز جلسه دوام کرد، امروز خاتمه یافت. فقط قطعنامه و فیصله نامه صادر کردن و همچنین به این کنفرانس دو کشور بار دیگر دعوت کرده بود، یعنی کشور سوئیس و کشور مالدیو، که یک بار دیگر خود ما میزبانی میکنیم این اجلاسه. فیصله شد که بعدا مشوره میشه که جلسه بعدی در سوئیس دایر شه یا در مالدیو. بدان همه کس به خاطر صلح حرف زدن و قطعنامه هم به خاطر صلح بود. هر گامی که در داخل افغانستان چی در جرگه هشت جوزا چی بعدن در راه صلح برداشته میشه، اعضای کنفرانس اوضو پشتیبانی کردن و یک تعداد پیام فرستاده بودن، یک تعداد اولا اشتراک کرده بودن. آقای فیروز پسر انجینر اکواتیار هم اشتراک داشت و کسی هم قبلا به نام عبدالرحمن هوتک به نماندگی از طالبا هم پیام فرستاده بودن، حرفای داشتن. در مجموع هیچ کس به نماندگی از کسی صحبت نمیکرد، هر کس به خاطر صلح، آزادی، عدالت و استقرار صلح در افغانستان و قطع خونریزی و جنگ در افغانستان، فقط همه به یک دفعه بودن. هیچ کس با حکومت مخالفتی نداشت و هیچ کس از حکومت نمایندگی نمیکرد، هیچ کس از حزب نمایندگی نمیکرد، همه به خاطر صلح گام بزنن و طرفدار صلح بودن.
بله. و آقای سعیدی، ای گفتگوهای از اینا در اجلاس دو روزه که در مالدیو صورت گرفت چی نتیجه داشت؟ به چی فیصله رسیدن؟
برای اینکه قطعنامه صادر کردن که این کنفرانس ها دوام کنه به خاطر صلح، پیام همین کنفرانس به جرگه که در 8 جوزا به کابل دایر بشه، پیام هم الوان حضور جرگه داره و همچنین یک تعداد کسای دیگه هم از حزب و عدد کابل هستند. به این جلسه گفته شد که آقای ینر هلال هم در کابل هستند با
دولت مذاکراتی دارن. به هر صورت این جلسه پیام داشت ای که چرا در مالدیو دهر شد. علتش این است که یک تعداد کسایی که از پاکستان آمده بودن و از بعضی کشورهای عربی اجالتا ملاحظات داشتن به خاطر حضور در کابل به خاطر ملت خود یا به خاطر خارجی ها، اما هیچ مخالفتی به طرحهای دولت به خاطر صلح دولت به خاطر ابتکاری که دولت در راه صلح گام برمیدار هیچ دو مخالفت و هیچ دو مخالفت وجود نداشت.
بله، در اصل ای ابتکار از کی بوده آقای سعیدی اگر به صورت فشرده بگوین؟
فقط افغانهای آقا خیرخواه از کشورهای عربی و کشورهای اروپایی مقدار پولی کمک کرده بودن و این جلسه را برگزار کرده بودن. این جلسه قبلا هم دایر شد، یک سکرتریت یا دارانشای داره که دو دارانشای حضور اشخاصی مختلفی وجود دارن که حتی بعضی از وزرای کابینه آقای کرده که قبلا بودن بعض اشخاص بلند پایه که ملازم نمیدن از طریق روژه شما این از بگم اشخاصی بسیار نگفتم تن و 22 نفر اعضای پارلمان اشتراک داشتن در این جلسه، اعضای پارلمان فعال عملا عضو ولسی جرگه و مشرای جرگه هستن، اشخاص و نزدیکایی که با حکومت هم کاری دارن نزدیک بودن وجود داشتن. هیچ کس در این جلسه که مخالفتی با طرح دولت داشته باشه وجود نداشت و یک جلسه بین الافغانی بود. نام این جلسه بین الافغانی و تفاهم بین الافغانی نام نهادن و گفتن در این را ما از هیچ جنگی از هیچ راکت پرانی و از هیچ آدم کشی چی از داخل حکومت چی از خارجی ما طرف داری نم کنیم. حملات انتحاری محکوم شد، کشتن مردمان ملکی محکوم شد، فقط در یک فضای برادری و صلح بود. من باور دارم که فیصله این جلسه و پیان را که در جلسه هشت جوزه از طرف این مجلس داره بشه پیان صلح اخوات و برادری خواهد بود.
بله، با تشکر فراوان از شما احمد سعیدی، تحلیلگر مسائل سیاسی را از مالدیو در تماس مستقیم تلفنی با خود داشتیم و به گفته آقای سعیدی اجلاسی که در مالدیو برگزار شده در آن تعداد از مخالفین دولت افغانستان به شمول نماینده حزب اسلامی و گروه طالبان شرکت دارند و همچنان 22 تن از اعضای ولسی جرگه و مشران جرگه افغانستان هم در این اجلاس دو روزه از افغانستان آمده بودند. شمار از وکلای ولایت میدان وردک در ولسی جرگه افغانستان میگویند تصمیم حکومت جهت توزیع زمین برای کوچی ها صادقانه است. به گفته آنها بهتر بود رئیس جمهور کرزی برای کوچی ها فرمان میداد تا بعد از این به سوی مناطق اسرانشین نروند. از سوی هم شمار از نمایندگان قوم کوچی در ولسی جرگه افغانستان به این باورند که تصمیم حکومت نمیتواند مشکلات موجود میان کوچی ها و ازارهای ساکن ولسوالی های بیسود و دایمیر داد را حل سازد. جزئیات بیشتر در این مورد از منیژه دیواس کابل.
با دنبال فرمان رئیس جمهور کرزی مبنی بر توزیع زمین برای کوچی ها و پرداخت خسارات ناشی از درگیری ها، شماری از وکیلان قوم کوچی و هزاره در ولسی جرگه افغانستان میگویند که این تصمیم حکومت یک اقدام صادقانه نبوده و مشکلات موجود بین این دو قوم را حل ساختن نمیتواند. عبدالرضا رضایی وکیل قوم هزاره در ولسی جرگه این تصمیم را یک نوع تبعیض میشمارد.
تصمیم از اونها تصمیم کلان مجموعی هست، ولی من خودم شک دارم سر از این قضیه که این حرکت صادقانه باشه و این حرکت پایان بپذیره. باور من بر این بود که اگر آقای کرزی میخواست این دوسیه را خاتمه بده، اینطور فرمان نوشته میکرد که دیگه کوچه‌ای که من به سمت هزارآجات میره حق رفتن نداره، حکومت مکلف است که برای از اینا اسکان بده. این تبعیض است، ظلم است، این بی‌عدالتی است.
مقامات حکومت روز پنجشنبه در کابل گفتند که رئیس جمهور کرزی برای حل دائمی این مشکل فرمان را صادر کرده که به اساس آن برای کوچی ها زمین توزیع می شود. در این حال شماری از نمایندگان قوم کوچی در ولسی جرگه نیز از غیر صادقانه بودن این تصمیم شاکی اند. محمد موسی هوتک نماینده قوم کوچی در ولسی جرگه:
تا جایی که من در این باره معلومات دارم، این فیصله یک فیصله صادقانه نیست که این مشکل را حل نماید. من با این کوچی ها و برخی مقامات حکومتی ملاقات کردم. آنان نیز از این تصمیم راضی نیستند. من نماینده آن منطقه هستم. بیشترین جایداد در آن منطقه از کوچی ها است، نه از ازاره ها. تمام امتیازات به ازاره ها داده می شود و کوچی ها از حق خود محروم هستند.
این گفته ها در حال بیان می گردد که برخی از نمایندگان هر دو قوم این اقدام حکومت را یک بازی سیاسی دانسته و به اعتقاد آنان همچو تصمیم ها نمی تواند مشکلات موجود بین هر دو قوم را حل نماید. درگیری میان کوچی ها و ازاره ها عمدتاً در ولسوالی های دایمیرداد و بهسود ولایت میدان وردک رخ داده بود. در این درگیری ها از کشته شدن بیشتر از 10 نفر از هر دو طرف، تخریب 10 منزل مسکونی و تلف شدن صدها مواشی که گفته می شود متعلق به کوچی ها بود خبر داده شده است.
از اظهارات تعداد از وکلای میدان وردک در ولسی جرگه افغانستان شنیدید که تصمیم رئیس جمهور کرزی را جهت توزیع زمین برای کوچی ها صادقانه نمی دانند. محمد حنیف اتمر وزیر داخلی افغانستان عصر دیروز در کابل به خبرنگاران گفت که رئیس جمهور کرزی برای حل دائمی این مشکل فرمان را صادر کرده که بر اساس آن برای کوچی ها زمین توزیع می شود و خسارات ناشی از درگیری های اخیر نیز جبران خواهد شد. اما در این حال شکریه بارکزی یکی از نماینده های ولسی جرگه به این باور است که تکه‌داران قومی از تشنج ها میان اقوام در افغانستان سوء استفاده می کنند. از همراهی تان در برنامه های امروز رادیو آزادی تشکر میکنیم. نشرات ما در امیل آزاد به پایان میرسد و فردا با مطالب تازه در ساعت 7 صبح دوباره با شما خواهیم بود. حالا اوقات خوش برایتان خواهیم. در پناه زده متعال باشید.